په پېښور کې د ګرمي 12 بجې شروع دین کو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون بچا تر سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه بال احمد شاه اعظمي وایي.
لمړی د خبرونو سرچکی د پاکستان د کورنی چار وزیر ویلی چې خبریال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي برید کې وژل شوی دی. د بلوچستان د لادر کسانو د کورنی غړو ادا کړی چې په هغه صوبه کې د پوځي عملیات پر مهال میرمنې او ماشومان نیول شوی دي. او پرون میلیونونو امریکایانو د کانګرس د غړو د انتخاب لپاره خپل رای وکړول. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنی چار وزیر ویلی چې خبریال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي برید کې وژل شوی دی. رانا سناولا پرون په اسلام آباد کې به خبري غونډه ول چې کینیا ته د پاکستان د حکومت لخوا لیږل شوی ډله له پلټونو وروسته راستنه شوی او نوموړي ته معلومات ورکړی دي. هغه زیاتوي چې په دې اړه ځینې شان لا هم نور پلټونو ته اړتیا لري، خو د نوموړي په وینا لومړني شواهد دا په ډاګه کوي چې ارشد شریف په تیروتنې سره نه دی وژل شوی. ارشد شریف مرحوم وژل شوی دی. دا یو هدفي وژنه وه. د کینیا پولیس چې د شناخت د تیروتنې کوم دریځ خپل کړی وو هغه دریځ نه ثابتېږي. د کینیا پولیس ویلول چې ارشد شریف په پلازمینه نیروبی کې د اکتوبر پر 23مه تر هغه وروسته د پولیس په ډزو ووژل شو چې د هغه ډرایور پر امنیتي پوسته موټر ونه دراوه. د پولیس په وینا دوی په سیمه کې د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو په لټون ول چې ارشد شریف د شناخت د تیروتنې له وجې ورڅخه ووژل شو. وروسته د اکتوبر پر 23مه رانا سنولا د پلټون وفاقي ادارې او استخباراتي ادارو درې کسیزه ډله جوړ کړه او د ارشد شریف د وژنې د پلټون لپاره کینیا ته ولېږل. د بلوچستان د لادر کسان د کورنۍ غړو او مدني فعالانو ادا کړی چې په هغه صوبه کې د پوځي عملیات پر مهال میرمنې او ماشومان نیول شوي دي. دوی پرون د کراچي پریس کلب مخته د مظاهرې پر مهال د بلوچستانو د لادر کولو د مخنیوي غوښتنه هم وکړه. پر دې مهال د بلوچ یکجهتي کمیټې غړي سیمی دین بلوچ وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د بلوچستان په بولان کې پوځي عملیات روان دي چې اوولس ښځې او نه ماشومان هم پکې نیول شوي دي. هغې زیاته کړې چې په پوځي عملیاتو کې بې ګناه خلک وژل شوي چې جسدونه د کوټې بولان روغتون ته وړل شوي دي. په کراچۍ کې د لادرک بلوچستانو د کورنۍ غړو د احتجاجي مظاهره په داسې حال کې کړې چې له تېرو څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو رسنیو داسې خبرې روانې دي چې په بولان کې په پوځي عملیاتو کې یو شمېر ښځې او ماشومان هم نیول شوي دي. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میرزا لنګو پرون په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال دا تورونه رد کړل او ویل چې نه پخوا میرمن نیول شوي او نه هم اوس نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو د قتل په قضیه کې له بولانه ځینې تورن کسان نیولي ول. پرون میلیونونو امریکایانو د کانګرس د غړو د انتخاب لپاره خپلې رایې وکارولې. د نومبر پر 3مه په منځمهال انتخاباتو کې د امریکا د اساس جرګې پر ټولو 415 چوکیو او د سینټ په سلو کې پر 15 چوکیو د اساس د انتخاب ورځ وه. چارواکي اټکل کوي چې تر 46 میلیونه زیاتې رایې وار د مخه لاکارول شوې دي. ځینې شنونکي وایي چې د رایې وروستۍ شمېره کېدای سي د 2013 کال په منځمهال انتخاباتو کې د 115 میلیونه ریکارډ څخه هم پورته سي. اوسمهال د ولسمشر بایډن واکمن ډیموکرات ګوند د ریپبلیکن ګوند په مقابل کې په اساسو جرګه کې 15 چوکۍ زیات لري او په سینټ کې دواړه ګوندونه مساوي چوکۍ لري. پر اساسو جرګه د کنټرول لپاره 243 چوکۍ او پر سینټ د کنټرول لپاره 115 چوکۍ ته اړتیا ده. تر منځمهال انتخابات وړاندې سروې ښولې وه چې شای ریپبلیکن ګوند په اساسو جرګه په ممکنه توګه په سینټ کې هم اکثریت ترلاسه کړي. که چیرې انتخاباتو دغه ډول نتیجې مخې ته راځي نو د ولسمشر جو بایډن د ولسمشرۍ په پاتې 2 کلونو کې به د هغه د حکومت پرېکړې او تګلارې له خنډونو سره مخامخ شي. او د کرکټ د شلوریز نړیوال کپ لومړی نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ کیږي. د استرالیا په سیدنی ښار کې کیدونکې دا لوبه د پېښور پر وخت غرمه یوه بجه پیلېږي. دویمه نیمه پای لوبه به سبا د هند او انګلستان ترمنځ د استرالیا په ایډلیډ ښار کې کیږي چې هغه به هم د پېښور پر وخت غرمه یوه بجه پیلېږي. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر پر 14مه په استرالیا کې پیل شوې او پای لوبه به د نومبر پر 13مه په میلبرن ښار کې د پېښور پر وخت غرمه یوه بجه کیږي. دا اوتر دې محل د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا احمد شاه اعظمي واردل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا ثنا الله تور ورځې وړاندې په کینیا کې د یو پاکستانی خبریال ارشد شریف د وژنې پیښې په اړه له میډیا سره تازه معلومات شریک کړي دي. له خپل خبریال یې اورو. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي په اسمبلی کې تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره د دې صوبې د وسایلو کارول کېدو د ګوند د مشرانو د رویې د غندلو په موخه یو قرارداد جمع کړی دی.
گاڑی بند گئی
د سوات ضلع انتظامیه وایي د دې سیمې امنیت په بشپړ توګه پر ځای دی او خلک یې باید د وسلوالو د شتون له امله خطر احساس نه کړي. خو د سوات قومي جرګې مشر مختار باچا دا حکومتي دعوا ردوي.
حکومتي دعوی دا چې صداقت نشته، البته خلک ډاډمن دي دهشتګردۍ په خلاف دته چمتو دي او تیار دي انشاءالله.
او د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ غریب خلک شکایت کوي چې د نړیوالو ادارو د مرستو د ویش په لړۍ کې انصاف نه کیږي.
مکمل بس واسطه واسطه بازی ده او کنه موسسه ډیر راځي دا د سری او تخمونو د لړۍ پیل وا او د خلکو په کې واښته چې یو هم پکې دی کان نشته.
هله دا لمشال رادیو سره وسه. اولنې موضوع ته راځو. د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا ثناء الله پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویلي چې خبريال ارشد شریف په کینیا کې په یو هدفي برید کې وژل شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې کینیا ته د پاکستان د حکومت لخوا لګل شوی ډله له پلټنو وروسته هغه واته ستنه شوی او نوموړي ته معلومات ورکړي دي. هغه زیاته کړې چې لومړني شواهد ښیي چې ارشد شریف په تیروتنې سره نه دی وژل شوی. په دې اړه د نور معلومات له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان په سارانه خبرونه کې څه داسې راکړل.
د رانا ثناء الله د پاکستان د داخله وزیر دغه خبره وکړه چې کم وړاندې رپورټونه وو د کینیا لخوا ویل شوی چې ارشد شریف پاکستانی صحافي د یو غلط شناخت په بنیاد باندې وژل شوی دی، لیکن رانا ثناء الله دغه نظر او موقف مسترد کړ او هغه دوی چې تر دې وخت کم معلومات دوی ترلاسه کړی دي هغه داسې ښایي چې ارشد شریف چې دی د هدفي لکه یو بریز دغه په نتیجه کې دی وجر شوی دی. او رانا ثناء الله دا خبره رسو دغه کوله چې پاکستان د ارشد شریف چې دی د اکتوبر په 28مه په کینیا کې وجر شوی وو د دغه قتل د تحقیقات لپاره یو کمیټه لګلې و او هغه کمیټه اوس واپس پاکستان ته راغلې ده. او رانا ثناء الله وی چې دغه کمیټه غړو دته معلومات ورکړي دي نو دا خبره کوله. دویم دا وی چې نور هم تحقیقات بکیږي او دا غیرستو به نور هم شیان هغه به واضح شي سپینوي به وشي، لیکن دوی تر اوسه پورې څومره معلومات راغلي دي نو تاسو ښکاري چې د کینیا د پولیس هغه موقف ټیک نه ښکاري. دا خبره وکړه چې پولیس ته دا معلومات وو چې ارشد شریف په دې موټر کې ناست او په کم طرف ته ناست، په کم سیټ باندې ناست، نو ځکه چې او بدام وي چې په دغه موټر کې چې په کم موټر باندې کینیا پولیس دځې کړې وي او ارشد شریف کې وجل شي وو، نو چې کم بل کس ناست وو هغه تم دا معلومات وو چې لک سات روستا سکی دن کی دی لکه دار د اغه الفاظ دی. نو بهرحال اوس هغه چې وړاندې یو موقف وو چې دی هدف ګرځېدلې دی، نو حکومت هم د رانا ثناء الله بیان ته وګورو نو دیم دا نظر دا خبره مني. او دویم صرف مختصر دایم چې د امریکا نه او د لندن نه دوه پاکستانی جرنالستان هغوی ورغلی دی کینیا ته او د هغوی رپورټونه هم دلته پاکستانی رسنیو هم نشر کړل. هغوی دا خبره کوي چې د کینیا پولیس دوی ته دوی سره تعاون نه کوي د دغه کیس په رپورټینګ چې کوم دي خبرونه لاله ورغلي دي. او بل دي دا مو چې کوم پاکستانیان دي په کینیا کې جون کوي هغوی سره هم د جرنالستانو رابطه کړې دي او هغوی هم د یری نه سوال نه غواړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر سردار حسین بابک پر صوبایي حکومت تور پورې کړی چې د وفاقي حکومت پر ضد د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره سرکاري وسایل کارولې دي. نوموړی وایي په دغه لړ کې یو لیکلی قرارداد د صوبایي اسمبلی سکرټریټ ته استولی دی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوس پرون له سردار حسین بابک سره په دې اړه مرکه کړې او په لومړي سر کې تر پوښتنې چې د خپلې د ادعا لپاره څه ثبوت لري.
د
دالتا نه پرویز خټک اعلان وکړي چې وزیر اعلی به د هغې جانه مثال د جلوس قیادت کوي او پلان کې ایم این اے یا سینیټر به د هغه ځای نه کوي. د صوبې د حق دپاره دوی چېرته جلسه نه ده کړې، دوی په اسمبلی کې خبره نه ده کړې، د دوی څلور کاله حکومت غږ نه ده کړی. دا ما چې د ګورنر، د وزیر اعلی، د ایم این اے، د سینیټرز، د صوبائی وزیرانو، د صوبائی اسمبلی د ممبرانو ذکر کړی دی. دې کې خو هله پوچھه کېږي د آئین د لاندې چې هغوی به مثال داسې قسم لا چې اولس ته تاوان رسی، ملک ته تاوان رسی، د دین به پرهیز کوي. دوی خو بغاوت کړی دی. موږ په ډاګه وینو چې صوبائی حکومت د پی ټی آئی بیا چې کوم لیډرشپ دی هغه کولاو بغاوت کړی دی.
چې کوم د پی ټی آئی مشران دي لکه اسد قیصر، نو هغه دا خبره کړې وه چې د زمونږ لانګمار چې کوم دی نو دا به پوره منوي، خو وفاقي حکومت د دوی مخه نیسي، نو د هغې په وجه باندې دا مسلې جوړېږي. نو په دې باندې ستاسو څه نظر دی؟
د تحریک انصاف چې کوم لانګ مارچ دی عمران خان، دا خو مشتعل دی، دا خو خونی دی. یا موږ د پښتونخوا په حواله باندې چې په اسمبلا کې کوم تحریک التوا جمع کوو، بیا کوم موږ قرارداد جمع کوو، زموږ مدعا دا ده چې د شپې لس شل کسان راوځي دي روډونو ته لکه دو مسلح جتو په شان ته گاڑی بندی او اولڑ بازی کوي، او وزیرانو، ممبرانو، وزیر اعلی، گورنر، سینیٹران، د قومی اسمبلی ممبران په سوشل میډیا باندې کولاو لګیا دي، اولس ته د اشتعال تلقین کوي، ټوپکې بر نیسلې دي. دا د آئین خلاف ورزی ده.
پی ټی آئی چې کوم لانګ مارچ دی، د دې په حواله باندې چې تاسو کوم قرارداد په اسمبلی سیکرټریټ کې جمع کړی، په دې کې تاسو بنیادی څه غوښتنه کړې ده؟
تاسو د اسلام آباد کے پی هاوس ته وګورئ، دوی پی قبضه کړې ده. دا سرکاری گاڑی، سرکاری مشینرائے، دا سرکاری خزانے نہ پیسے، دا غریب صوبہ دا در اولس ساتھ نمنگ دا ویلی دی مونگ مزامتی قرارداد ہم جمع کر دے چہ دئی دا سرکاری حکومتی اختیار ناجائز استعمال کے، لہٰذا دا غی مونگ غندنم کو او مخنیوے بیم کو.
دا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند له پارلماني مشر سردار حسین بابک سره مو د غلام غوث مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان د لادرک کسانو د کورونا غړو او مدني فعالانو پرون په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره چانو وینا و چې له تیرو څو ورځو راهیسې د بلوچستان په بولان سیمه کې پوځي عملیات روان دي، چې یو شمېر خلک پکې وژل شوي او ښځې او ماشومان پکې نیول شوي دي. خو د بلوچستان د کورونا چارو سلاکار میر ضیا لانګو بیا دا تورونه ردوي او وایي پولیسو د قتل په یو قضیه کې په بولان کې ځینې تورن کسان نیولې دي. په دې اړه له کراچۍ د مشال رادیو خبریال نیاز علي رپورټ راکوي چې د مظاهره چانو په غږونو پیلېږي.
یادا مظاهرات د بی درک شوی بلوچانو لپاره کارکونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن اتحادی او بلوچ یکجهتی کمیټه را جوړ کړی و. یادا مظاهره کې د بی درک شوو کسانو د کورنو غړو او مدني فعالانو هم ګډون وکړو. مظاهره ته په وینا کې د بلوچ یکجهتی کمیټه غړي سیمی دین بلوچ ویل چې له تیر سور زر هسي د بلوچستان په بولان سیمه کې فوزی عملیات روان دي او په دې عملیاتو کې خزي او ماشومان هم نیولې دي. داوی چې د تیر یوی اونۍ راهسی د بلوچستان په بولان کې فوزی عملیات روان دي. په عملیاتو کې یو لس میرمنې او نه ماشومان هم نیولې شوي. فوزی عملیاتو کې بې ګنا خلک وجلې شوي دي. مړی د کوټي بولان روغتون ته راوړی وو. د بولان پوره سیمه د سور زر هسي په مکمله توګه بند کړې شوې ده. نسوک سیمه ته تللې شي او نتری بهر راوتللې شي. په کراچۍ کې د لادرک بلوچانو د کورنو غړو د احتجاجي مظاهره په داسې حال کې کړی ده چې د تیرو سور زر هسي په ټولنیزو رسنیو د خبرونه خپریږي چې د بلوچستان په بولان کې په پوځي عملیاتو کې په ګڼ شمیر کې میرمنې او ماشومان هم نیولې شوي دي. د مظاهرې په وخت وایس فار بلوچ مسنګ پرسن یو غړي فقیر جان بلوچ په خپل وینا کې ویل
انکه
دی وای چې د بلوچستان څخه لا درکړې کړې شوې خلکو پاړه تر وسه معلومات نشته. د هغوی مور او پلار او د هغوی خويندې او ورونه ته هیڅ معلومات نشته. دا سرسنی چې په بلوچستان کې په زور خلک نه رکیږي. یو خوا حکومت د لا درک کسانو پاړه کمیټه جوړوي او د جبري لا درک خلکو د مسلې د هوارولو داو کوي، نو بل خوا په عین وخت کې بلوچستان کې لا نور خلک لا درک کیږي. احتجاجی غونډې ته د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن بلوچ یکجهتی کمیټې غړو ترڅنګ مدني فعالانو هم ویناګانې وکړې او په حکومت او امنیتي ادارو یې تور پورې کړې چې په کوئټا، نوشکی، توربت، پنجګور، حب او د بلوچستان په نورو سیمو کې په ګڼ شمېر کې کسان لا درکه کړي دي. خو بلخوا د بلوچستان د کورنو چارو سلاکار میر ضیا لانګو د نومبر په اتمه په کوئټه کې یو خبري غونډې په مهال وویل چې موږ نه پخوا میرمنې نیولې او نه اوس نیولې دي. په حکومت او ریاستي ادارو په ضد د دروغو پروپیګنډه کیږي. د قتل په قضیه کې تورن کس د پولیسو لخوا په بولان سیمه څخه نیولې شوې دي.
سوشل میډیا میں غلط پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس میں عورتوں کو خدا نخواستہ فورسز نے اٹھایا ہے.
دی وای چی پټولنیزو رسنیو دا غلطه پروپیگنڈا شوی چې زواکونو عملیاتو کې میرمنی پورته کړی دي. دا بالکل درو خبره ده. زواکونو هم د دې ملکتی او اولس هم د دې هیواد خلق دي. زمونږ حکومت او دریاستی ادارو د بدنامولو لپاره دا ډول خبرونه خپور شوی دي. حکومت هیڅکله هم زواکونو ته دا اجازه نه ورکړي چې میرمنی پورته کړی. دا یوازې زمونږ د زواکونو د بدنامولو لپاره پروپیگنڈا شوی ده.
دنیا میں ہماری فورسز کو بدنام کرنے کے لیے
د پاکستان حکومت چتلا درک کسانو د مندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی دی. دغه کمیشن سخ کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلی وو چې د فوز په حراستي مرکزونو کې 979 کسان هم قید دي، چې په کې 1031 کسان د خیبر پختونخوا، د پنجاب 19، د سند 41، د بلوچستان 2 او د اسلام آباد 40 کسان شامل دي. کمیشن وایي چې تر اوسه پورې د لا درک 8415 کسانو قضیه ثبت شوی وي، چې په کې شپږ زرا یو سل او درش پیت قضیه هور کړی شوی هم دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو، په گلگت بلتستان کې ناصرګند کسانو د جینکو یو پرایمری سکول سوزولې دی. که څه هم دا په دې سیمه کې د خپل نوعیت اولنۍ پیښه نه ده، خو فعالان وایي دې کار ځایي خلک اندېښمن کړي دي. تر دې دمه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې او پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. تفصیل له داود خټک اورو.
پیښه د نومبر په 10 د شپې مهال رامنځته شوې. د ځایي خلکو په وینا نامعلومه کسانو د دیامر ضلع په داریل تحصیل کې د جینکو پرایمری سکول ته اور اچولې دي. په سیمه کې د بول ټلویزیون خبریال ندیم خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل تازه پیښې ځایي خلک اندېښمن کړي دي.
دا د ضلع دیامر علاقې د داریل او سینګال لامي یو کړه ده. د دینه مخکې تقریبا یو ل سکولونه چې کم دي اغه سوځولې شوې مو او پاره چې کم دي مختلف علاقو کې لکه مختلف زګونو کې په یو شپه کې تقریبا یو ل سکولونه سوځولې شوې. خو دا غوښنه بعد په هغه علاقه کې اپریشن هم شوی او گرفتاریان هم پکې شوی او اوس دوباره چې کم دي یو ځل بیا دا عمل چې کم دي هغه مخې ته راغله.
که څه هم په گلګت بلتستان کې امنیتي وضعیت د پاکستان د نورو برخو په نسبت ښه ده او جینکو او ښځو ته د روزګار او تعلیم اسانتیاوي تر ډیره حده برابر دي، خو په تیرو څو کلونو کې هلته د بد امنۍ په ځانګړي توګه د جینکو د سکولونو د سوځولو پیښې مخې ته راغلي دي. خبریال ندیم خان مشال ریډیو ته ویل چې په 2013 کې هم هلته ناصرګندو کسانو د جینکو یو ل سکولونه سوځولي وو. دا چې ولی په دیامر کې ورته پیښې مخې ته راځي. په اړه یې خبریال ندیم خان وایي چې دا سیمه د گلګت د نورو برخو پرتله ورستو پاتې ده او د تعلیم شرح هم پکې د نورو سیمو په نسبت کم ده.
دا د گلګت بلتستان یو داسې ضلع ده په هغه کې چې د تعلیم رشو بالکل لکه کم ده. وس مونږ د نورو ضلعو په حواله ګورو لکه د گلګت بلتستان چې دیگر کم نه اضلاع چې دي په هغې کې د تعلیم ریشو یو طرف ته او د دې چې دي په دغه نسبت ډېر زیات کم دی او زیات کم چې قبایل دي یا کم هغه دي اوسېدونکي خلک دي دا پخواني چې کم خلک وو هغوی دا نه غواړي چې یاره د هغوی د ماشومان چې کم دي یا جینکۍ سپیشلي
په تیر وختونو کې د سکولونو او په ځانګړي توګه د جینکو د سکولونو سوځولو پیښې زیاتره د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو او سوات ضلع کې مخې ته راغلي دي. په سوات کې د 2015 او 2009 ترمنځ د فضل الله په مشرۍ وسلوالو طالبانو د هلکانو او جینکو لسګونه سکولونه په بمونو الوزولي وو. ورته پیخي په قبایلی ضلعو باجوړ خیبر او مومندو کې هم مخې ته راغلي وي او د اکثرو پیخو ذمہواری وسلوالو طالبانو منلی و. دا چې د ګلګیت په دیامر سیمه کې د سکولونو د سوځولو ترشا څوک دي په اړه یې له سیمې مدني فعال روشندین دیامری مشال ریډیو ته وویل چې د حالاتو خرابولو ترشا طاقتور خلک لاس لري. له روشندین مو وپوښتل چې د هغه په وینا طاقتور خلک څوک دي، نو په جواب کې وویل چې هغه نامعلوم دي.
دا د ګردی د کوم په ملاتي کې ترقی نه اوري او د کوم خاصو تعلیم باندې خلاف دي. 2018 کې دولت سکولونو په یو ټیم باندې باغ په تحصیل چلاس کې سلا سنټر کې دوه سکولونو حضور نه لګي سکولو تھور نه لګي سینر نه لګي سکولو بیا په داریل کې دوه سکولو خمبر نه لګي دوه سکولو تانجیر کې جلیبالا جلیپاین کې بری سکول دا په یو ټیم باندې دا په دشتګرد او هغه باندې کاروای کړو په هغه خلاف حکومت بے بس وو په یا حکومت ملوث په هغه خلاف کاروای نه وکاوه هغه ریزلټ دا راغو په تیز لا بیا هغه سکول باندې کاروای وشو بیا سکول وسو او مسله دا ده چې کوم هغه شربسن ناصر د هغوی پسې دا خوشپنای چې کوم دي د طاقتور خلکو دي اصل ذمہ دار هغوی دي دا طاقتور خلک دي چې کوم نامعلوم دي.
مشال ریډیو هڅه وکړه چې د سکول د سوځونې په اړه د ټلیفون لاره د ځایي چارواکو او پولیسو نظر واخلي، خو د پولیسو مشر شیرخان او ډیپټی کمشنر فیاض احمد سره خبرې ونه شوې. خو په ټولنیزو رسنیو د پولیسو د راپور یو پاڼه خبره شوې چې تر مخه د نامعلوم کسانو په ضد د سکول د سوځونې مقدمه درج کړل شوې ده. د واقعې په اړه د ګلګیت بلتستان د چیف سیکرټری لخوا په یو ټویټ کې ویل شوې دي چې د جینکو لخوا د سکول د سوځونې د پیښې پر ضد احتجاج د اطمینان وړ خبره ده. په ټویټ کې ویل شوې دي چې د واقعي د ذمہوارانو پر ضد به ګامونه اخیستل کیږي. د سکول د سوځونې د واقعې په اړه شنونکي افراسیاب خټک په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په ګلګیت بلتستان کې د جینکو سکول سوځول دا سرګندوي چې د وسلوالو طالبانو نورو سیمو ته د پراخولو مقصد د یو پلان د لاندې د نړیوالو مقاصدو لپاره استعمالول دي. د امر د ګلګیت بلتستان یو ورستو پاتې ضلع ده چې مرکز یې چلاس دی. دا ضلع د خیبر پختونخوا د مانسیری او کوهستان ضلعو سره پوله لري او له پاکستانه چین ته تلونکي د کراکورم لوی لار هم له دی امر ضلع تیریږي.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنی مو بجو
د کرخې په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
په دونی مو بجو
د مشال ترنا لاندې
په درې نیمو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
د خیبر پختونخوا د سوات ضلع انتظامیه داوه کوي چې د سیمې امنیت ټینګ دی او خلک یې پرته له کومې ویرې ته رهي عادي ژوند کوي. خو د سوات ولسی جرګه دا اداره د ویو وایي چې د سیمې په غرونو کې اوس هم وسلوال موجود دي. بل خو د سوات ولسی پاسون د غړو ترڅنګ د سیمې د کاروباریانو اتحادیه بیا منی چې له تیرې شاوخوا یوې میاشت راسې په سوات کې ترهګرای کومه پیښه نه ده شوې، خو وایي چې د نامنه وروسته پیښو د خلکو ژوند او کاروبار زخته اغیزمن کړی دی. په دې اړه نور حال زما هارون بچا په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د سواد د ضلع انتظامیه یو افسر اډیشنل ډیپټی کمشنر سہیل خان د نومبر پر اتمه مشال ریډیو ته وویل دا غی سیمې امنیت په بشپړ توګه پر ځای دی او خلک د یې د وسلوالو د موجودیت له امله خطر نه احساسوي. نوموړي زیاته کړه پولیس او نورې قانون عملي کوونکې ادارې د وګړو د سر او مال د حفاظت ذمہوار دي او دا چې د ویرې هیڅ خبره نشته.
بالکل بے خوف بے خطر کم زد تجیز بہت سارا زم بالکل رات لیشی دلتا زمان کا پولیس فورس اور لائن انفورسمنٹ ایجنسیز چی سمرے دی آگا خواہ پا میدان کی پا ہر زمانی موجود دی یہ انسیڈنٹ بخو پا ہر زمانی کی گیا پا کراچی کیم کی گیا پا یورپ کیم کی گیا پا ہر زمانی کی گیا The militancy related داسی سنشتا دی سوات کمیونیٹی is a whole alert تا سوات فورسز ہر قسم حالاتو من داغو نظر دی اور داسی اس قسم سا خبر نشتا دی ما وسلوال نه دیلی نه می اوریدلی دی دا یو انسیدنت دوارا غلی دی یو پولیس ڈی ایس پی زمونږه چې خوښ شو بل اذروایز دا وو پریزنس او یاد افسواد په داخلي خارجي لارو منتی زمونږه خن نظر دی او دلته امن او امان په حواله منی زمونږ په دې ټول په هر سمج نظر دی دا څه نشته دی.
په سواد کې د وسلوالو د شتون په اړه د خلکو اندېښنې هغه وخت سیوا شوې کله چې د 2002 زیږدیز د اګست پر اتمه په مټه کې د وسلوالو لخوا د پولیسو د وډی ایس پی د تختونی او دغه د ټپی کېدو خبرونه خپاره شول. تراغی ورستا په سوات او د ملکن ډویژن په بیلابلو سیمو کې په دفي بریدونو کې یو شمېر خلک په نخښ شول. د سوات کامی جرګې مشر او د پښتونخوا ملي او می ګوند یو مخکخ مختار بچا په سوات کې د وسلوالو د نشتون په اړه د تنظیمي افسر سویل خان داوا بی بنیاد بولی. بچا برعکس وایي د سوات په شمول د بنیر په ځینو غرونو کې اوس هم وسلوال موجود دي. دغه په خبره د ازل د سیمې خلک بیدار او د ترهګرو پر وړاندې درې دوتا تیار دي.
د خلکو پوخ یقین دی لکه دا دلته دهشتګردي دوباره بیا سر راپور تکو په دې کې دا زمونږ د حکومت او د ریاستي ادارو ډایرکټ انوالمنت او دې په دې کې شامل دي، ځکه چې دا کوم د دې صوبې حکومتي ترجمان دی هغه بار بار دا خبره کوي، کله وایي دا خلک د ترو ته پوسټ راغلي وو، کله وایي د خو ته پوسټ راغلي وو. مانا یو غیر سنجیده او داسې په دې خلکو پورې یو خندا کوي. څلور پنځه ورځې مخکې دا راپورټ راغی چې کالاکوټ نه په شا په دې ځینو کې دا خلک لیدل شوي دي. په زخیلې نه په شا دلته په دې غرونو کې چورلاته ورته وایي، دا د زین او د ګډ سر ورته وایي. په دې کې خلکو ته سیدا عناصر چې کندی لیدلې دي، زمونږ ملکنډ ډیویژن په ځینو علاقو کې خاص کر دا د بنیر د علم غرونه چې دي دا عام د بنیر خلک هم وایي، د سواد خلک هم وایي چې دا ډک دي دي نه دا حکومتي دعوی چې دي نو دا کې صداقت نشته. البته خلک ډاډمن دي د تشدګردۍ په خلاف هغه ته دې ته چمتو دي او تیار دي انشاءالله.
مشال ریډیو د سوات او بنیر په غرونو کې د وسلوالو د شتون په اړه د مختار بچا د داوود تصدیق په خپلواک توګه نشي کولای. په یوه وخت کې حکومت او هم پوز په بیا بیا ویلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي. په ورستاو کې د سوات ترڅنګ په بنیر او کوز دیر کې هم خلکو د ترهګرۍ ضد احتجاجونه وکړل. د اکتوبر پر 18مه د سوات ولسی پاتسون تر سوري لاندې په بریکوټ کې د امن په نوم یو جلسه وشوه چې ورته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم وینا کړې وه. د پاتسون یو غړی او وکیل عطا الله جان د نومبر پر 3 مشال لډیو ته وویل په سواد کې له 1300 هو یوې میاشت راځي نسبی آرامي راغلي د خلک لا هم د خپل امنیت لپاره پورا ډاډمن نه دي.
په سواد کې اخیری پیښه چې شوه و دا غي دار خوښه میاشت قابو شو راغی نه پس داسې بده پیښه نه ده شوې د ترهګری نو د دې هدا پورې خو موږ مطمئن یو چې را وختي تور دغه ترهګری چې دا خوري دیو کې مستقیل ختم وي. بلداده چې د سواد خلکو ډیر سخت مزاحمت کول لري، ډیر لوی پاسونه کړی دی، د غیم په اثر خامخه کړی، ځکه چې د ولز زور د خوده زور دی. نو ژوند د ډیر هدا پورې روان شوی دی، خو دا چې په یقین سره موږ نشو ویلای چې د سواد نه ترهګر تللی.
د سواد د سوداګرو اتحادیه سواد ټریډرز فیډریشن ویان ډاکټر خالد محمود خالد هم منی چې د سواد امنیتی حالت یو څه شوه، خو زیاتوي چې د نامنای ورسته او پیخو د سیمې کاروبار په تیر د هوټلونو سند زخته اغیزمن کړی دی.
یادینو د درنو د دې جلسو په وجه باندې چې کم سورچل په سواد کې راپې خو نو پیل خاموشي طرف ته تللی ده. په کارداري چې حکومت یو اقدامات کوي چې پاره کم از کم او سواد ولسی پاسون شو سواد قایمی جرګه شو د دې مشران کم از کم وختن په وختن په اعتماد کې او د دې صورتيان نه خبري چې وزیر اعلی و چې داخله دلته نه راغله او موږ وایو چې داخله په کم طرف باندې راغله. کاروباری طبقه باندې زیاتر اثرات پرې باسلی شوې دي. موږ ټول دارومدار او ټول باندې دا یو غټ سنت موږ له خدای پاک سره کړو. هغه ټوریزم ته د دې تراوی په فوج باندې ډېر زیات کمې پکې راغله ده او بیا د کاروبار په حواله کې تاسو ګورئ چې دا منګوري بازار شو یا د مټي بازار شو یا د خوادخیر یا د بیرکوټ بازار شو هغه سي ګرماګر مې په کینشتي کې کم مخ و.
دا چې حکومت دا سي څوکړي چې د سیمې د امنیت په اړه د خپل اقداماتو لپاره ولسی ملاتړ برخمن شي. د دې پوښتنې په جواب کې د سواد کمی جرګې مشر مختار بچاوي حکومتي او ریاستي ادارې له وسلوالو سره د سولې د مرموزو خبرو پالیسی نور باید ترک کړي. د نوموړي په خبره له وسلوالو سره د پاکستان د آئین او قانون پر وړاندې کې د سولې د خبرو بشپړ اختیار باید پارلمان ته ورکړل شي. د پاکستان حکومت تیر جون میاشت د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تاریخ طالبان پاکستان سره د سولې خبرې پیل کړې وي. خو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ویان محمد علي سیف چې له طالب وسلوالو سره په خبرو کې ښکیل پاتې شوی د اکتوبر پر 19مه په منګوره کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې له تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ ډول لوزنامه نه ده کړې او نه هم وسلوالو طالبانو ته سوات یا د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته د ورتګ اجازه ورکړې ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
مشال ریډیو دردونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي ورو.
د پاکستان د کورنی چار وزیر ویلی چې خبریال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي برید کې وژل شوی دی. رانا سناولا پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې کینیا ته د پاکستان د حکومت لخوا لیږل شوې ډله له پلټنو وروسته راستنه شوې او نوموړي ته معلومات ورکړي دي. هغه زیاتوي چې په دې اړه ځینې شان لا هم نور پلټون ته اړتیا لري، خو د نوموړي په وینا لومړني شواهد دا په ډاګه کوي چې ارشد شریف په تیروتنې سره نه دی وژل شوی. د بلسان د لادر کسانو د کورنۍ غړو او مدني فعالانو ادعا کړې چې په هغه صوبه کې د پوځي عملیات پر مهال میرمنې او ماشومان نیول شوی دي. دوی پرون د کراچي پریس کلب مخ ته د مظاهرې پر مهال د بلوچستانو د لادر کول د مخنیوي غوښتنه هم وکړه. په دې مهال د بلوچ یک جهتي کمیټې غړي سیمې دین بلوچ وویل چې له تیرې ویونې راهیسې د بلوچستان په بولان کې پوځي عملیات روان دي چې ول شې او نه ماشومان پکې نیول شوی دي. خو د بلوچستان کورنۍ چارو سلاکار دا تورونه رد کړي. پرون ملیون امریکایانو د کانګرس د غړو انتخاب لپاره خپل رای وکړولې. د نومبر پراتمه په منځمهاله انتخاباتو کې د امریکا د اساس جرګې پر ټولو 415 دیرش چوکۍ او د سېنات په سل کې پر 15 دیرش چوکۍ د اساس د انتخاب ورځ و. او د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ لومړی نیمه پایلوبه یا سیمی فاینل نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ کیږي. د استرالیا په سیدنی ښار کې دونکو د لوبه د پېښور پر وخت غرمه 1 بجه پیلېږي. دویمه نیمه پایلوبه به سبا د هند او انګلستان ترمنځ د استرالیا په ډیلیټ ښار کې کیږي چې هغه به هم د پېښور پر وخت غرمه 1 بجه پیلېږي.
د مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس یو بل موضوع، متحده عربی امارات او مصر د هغه پروژې موافقه لاسلیک کړې چې په مصر کې د باد له انرژي څخه برېښنا تولیدوي. دواړو هیوادونو دا موافقه سه شنبه لاسلیک کړې. دا په نړۍ کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات وي. د موضوع تفصیل له احمد تکل څخه اورو.
د سه شنبه په ورځ د لړم په 18مه متحده عربي اماراتو او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړه چې په نړۍ کې به د باد له انرژۍ د برېښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات وي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به مصر هر کال نږدې 8000 ګیګاواټه پاکه انرژي ترلاسه کړي. د خبر د اماراتو خبري اژانس وام ورکړی، خدای نه دی ویلي چې دا پروژه په څومره وخت کې بشپړېږي. په بیان کې راغلي دي چې د دې انرژي په مرسته به د مصر له چاپیریال څخه 28.8 میلیون ټنه کاربن ډای اکساید چې د چاپیریال د ککړتیا اصلي ماده بلل کیږي لري شي. همدارنګه مصر به د پاکې برېښنا د تولید د دې پروژې په تطبیق سره په کال کې د طبي غاز د لګښت له درکه تخمین مینان 15 میلیارډ ډالر سپما وکړي او زمنن شاوخوا 3000 وګړو ته به د کار امکان برابر شي. د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اقلیم د نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د اماراتو د مدثر او د مصر د انفینیټی شرکتونو ترمنځ د دې تړون د لاسلیک په غونډه کې د اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان او مصرای سارای عبدالفتاح السیسی هم حاضر و آل نهیان پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د دې موافقې اساس د دوامدار پرمختګ لپاره د متحده عربی اماراتو ژمنه ده. د ملګرو ملتونو له لوري د اقلیم نړیواله سرمشریزه د یک شنبه په ورځ د مزرو غازونو د تولید د مخنیوي په برخه کې لژمنو څخه په شاکیدونکو هیوادونو ته په خبرداري سره پیل شو. سرمشریزه د نړۍ پر شتمنو هیوادونو هم غږ وکړ چې په سګانی کال کې د اقلیمي بدلون لواجه لنورینو نورسته په دې برخه کې لبې وسلو هیوادونو سره مرسته وکړي. د متحده عربی اماراتو د صنایع وزیر سلطان احمد الجابر وام خبري اژانس تویل دي چې دا هیواد به د اقلیم د سګنې سرمشریزه ل لستراوړو سره سم پر مخ وړل شي او په روان کال کې به د اقلیم د سرمشریزه کوربه وي.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 12530، 15515 او 10880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مصر کې د ملګرو ملتونو د ماحولیاتي بدلون په اړه په نړیواله غونډه کې د ګډون پر مهال ویلي، وروستیو سیلابونو یې هیواد ته د دیرش ارب ډالرو مالی تاوانونه اړولي دي او باید نړیوال ورسره د بیا رغونې او آبادکارۍ په کارونو کې مرسته وکړي. خو پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې تر دې وړاندې هم سیلابونه او زلزلې راغلي دي چې په لکونو خلک یې متاثره کړي دي، نو ولې دا هیواد تر اوسه د قدرتي آفتونو د مخنیوي او د هغو د تاوانونو کمولو لپاره یو پالیسي د هغې په جوړولو کې نه دی بریالی شوی چې لاغ لارې دا ډول په بیړنیو حالاتو کې پر نړیوالو مرستو خپل انحصار کم کړي. پر دې موضوع تفصیل د فرخندې اسد په دې رپورټ کې.
وزیر اعظم شهباز شریف ته نومبر پر اوما په مصر کې یو غټ خبری کانفرنس ته په وینا کې ویل چې باید د ماحولیاتي بدلونونو په اړه د هغو هیوادونو سره مالی مرستو ته بیا کتنه وشي چې په وروستیو کې د دغه بدلونونو له وجې سخت متاثر شوي دي. نوموړي دا خبره په شرم الشیخ کې د ماحولیاتي بدلون په اړه د نړیوالو مشرانو غونډه کې د ګډون وروسته د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وکړه. شهباز شریف وویل حکومت یې له سیلاب ځپلو سره پر مرستو بوخت دی، خو لا هم دومره وسایل نه لري چې د بحالۍ او بیا رغونې کارونه زر سرته ورسوي.
سلګونه پلونه لا هم وران پراته دي، په زرګونه کیلومتره سړکونه وران شوي. د صحت مسلې دي، د ګنده او بونه ناروغۍ خورې شوي دي، د خوراک کمی دی. زموږ جنوبي سیمې سختې متاثر شوي دي، هلته لا هم اوبه ولاړې دي. موږ د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو ادارو بننه کوو چې د سیلابونو نه متاثرو لپاره یې د مرستو غږ بیا پورته کړ، خو تاوانونه زیات شوي دي. د تازه شمیرو له مخې د سیلابونو له وجې د دیرش اربو ډالرو تاوانونه شوي دي.
خو پښتنه دا ده چې پاکستان په خپل د قدرتي افتونو د مخنیوي او نظم په اړه تر اوسه کوم کارونه کړي او یا باید په دې اړه څه پالیسي ولري چې په داسې حالاتو کې په نړیوالو مرستو خپل تکیه کم کړي. د پېښور په انجینرینګ پوهنتون کې د زلزلې په اړه د مرکز یا ارتکویک انجینرینګ سنټر مشر ډاکټر سید محمد علي مشال ریډیو ته وایي په دې اړه باید د پاکستان حکومت لومړی په خپل یو پالیسي جوړ کړي.
که زه د مثال په توګه تاسو ته یو لیست یاد کړم چې پاکستان باید دا کارونه وکړي، نو په هغو کې به لومړی خو تاسو انفراستراکچر کې بدلون راولئ. دا یو لوی کار دی او یو منظم پلان غواړي. بله دا چې په یو سیمه کې آبادکاري څومره وشي، د خلکو ذهن جوړول دي، په دې اړه پوهه پیدا کول دي. تاسو څوک د خپلو سیمو نه نشئ وستلی چې ګینې سیلاب راځي او تاسو ووځئ او بیا یې څوک تپوس هم نه کوي. حکومت باید نقشه جوړ کړي، د کې به معلومات او ډیټا راټولول وي د هغو سیمو چیرته چې د قدرتي پتونو خطر وي.
دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش ویلي پاکستان د سیلاب ځپلو سیمو ته بیا رغونې د کارونو لپاره په لویه کچه نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي دا خبره هم د نومبر پر اوومه د مصر په شرم الشیخ کې د وزیر اعظم شهباز شریف سره په یو غټ خبری کانفرنس کې د وینا پر مهال وکړه. بلخوا په وروستیو سیلابونو کې تر ټولو زیات تاوان د پاکستان سند صوبې ته رسیدلې او له دغې وروسته د بلوچستان، خیبر پختونخوا او پنجاب ځینې سیمې هم سیلابونو متاثر کړي دي. د سوات د سیلاب ځپلې سیمې بحرین یو اوسیدونکی شیرنواز خان مشال ریډیو ته وایي هلته لا هم سړکونه پلونه وران پیچار دي او په دې اړه د حکومت پاملرنې ته په انتظار دي. بلخوا د ماحولیاتی بدلونونو یو سیډونکو شفقت کاکا خیل مشال ریډیو ته وایي پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې نه دی چې د ماحولیاتی بدلونونو سبب جوړیږي، نو ځکه هغو هیوادونو له پکار دي چې د پاکستان سره مالی مرستې وکړي د کومو له وجې چې ماحولیاتی بدلونونه مخې ته راځي.
ځکه چې د دې بنیادی سبب گرین هاوس ګیسونه دي، هغه غریب ملکونه پاره کې تاریخي اعتبار سره هیڅ ډیر کم رول ادا کړی. کړی دی چې کوم مالدار ملکونه دي دا غوی په وجه دا تبدیلی شوی ده. خو په دې باندې په بین الاقوامي سطح باندې فیصله شوی ده چې مالدار ملکونه کوم وسایل لري هغوی به د ترقي پذیر ملکونو سره کومک کوي چې هغوی دا قابل شي د موسمیاتی تبدیلو چکم منفی اثرات پی آغی سببابو کی.
بلخوا دا مصر پا نړیوال کانفرنس کی انتونیو گوترش ٹنگار بکو چی پاکستان باید دا بیا رغمنی و بادکاری دا دی لوی کار تر سرکولو لپارا پا نړیوالو پورنو کی مؤثر امرستو و رعایتی مالی ملاتر دا لاسرسه ولری. دا ملگرو ملتنو لخوا پا شرم الشیخ کی دا محال دا ماحولیاتی بدلون پا اڑا دا نړیوالو مشرانو غونڈا دا نویمبر پا شپگم پیل شوی و دا نویمبر پر اتل
د فرخندی اسد د رپورٹ په موضوع کې پاتې کیږي. د مصر په شرم الشیخ ښار کې د نومبر لشپګمې بیا تر تلسمې د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس روان دی. په دې کانفرنس کې د چاپیریال ساتنې، د انرژۍ د متبادلو وسیلو کارولو، له قدرتي آفتونو څخه د خوندي پاتې کېدو په اړه بحثونه کیږي. په کانفرنس کې د وزیر اعظم شهباز شریف مشرۍ پاکستاني پلاوی هم ګډون لري. زمونږ همکار شاهین بنیری د پښتونخوا ساتنې شبکې لیوا غړي ډاکټر محمد رفیق سره د مرکې په پیل کې د دې کانفرنس د جوړښت او غړو هیوادونو په اړه لاغه پوښتنه کړې ده.
دا کاپ 27 دی نو دا 1995 نا دا شروع شوه دی په متحده چورته وي د دې انډر دا کانفرنس کیږي. دې کې تقریبا 197 کنټریز چې کوم دي د دې ممبرز سي کانفرنس او پارټي چې دی دا د ملکونو ته وي چې دې کې دا دوه ملکونه دي، دې کې دوه حصے دار دي، دې کې دوه سټیک ہولڈرز دي. دې کې مین دوه گروپ چې کوم دي یو ته کې افتا وہ مالک دی سنگا امریکہ دا یا برطانیہ دا یا یورپین یونین دے، اور دویم طرف تا چکم دے آغا ترقی پذیر چکم دے آغا ملکو نری دے کی لکہ پاکستان، انڈیا اور داغا شمال. جی
دیکھ، پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ہم شرکت کړی دی. اولته د سیلابونو نه چکم تاوانو نه اوړي درې دی پاغي خبرې کړي دي، ماحولیاتي بدلون باندې خبرې کړي دي. د پاکستان کردار څه دی په دې ټول عمل کې؟
مونگ خلق یا پاکستان، انڈیا یا نور ممالک چکم دی دا G77 ورطا وی گروپ آف 77 دی دا لگیا دی چھ دا موسم چھ بدلون کی گی یا دا سیلاب رازی یا باران اڈو کی گی نا دے تا کلائمیٹ چینج یا ماحولیاتی تبدیلی مونگا وی دا ستا سو دلا سا دے لیکن تا سو ترقیو کا او دا مسئلے مونگ تا مپریخ ہوئے اس مونگ تا سوائی چھ دی اخپل سسٹم بدل کی تو ٹھیک دے مونگا تیار ہوئے مونږ چې کوم دی رینیوبل انرژي ته بلاړ شو، سولر انرژي ته بلاړ شو، ڈیم و جوړ کو، خو دې لپاره به مونږ ته انفراسټرکچر ډیولپمنٹ به یو هغه کاسټ پر راځي نو هغه تاسو پې کړي. نو دا خبرې چې کوم دی الته کې روان دي او دې کې پاکستان هم څنګه ویلې چې مونږ ته 30 بلین ڈالر چې کوم دی ڈالرس کې دا زمونږ لاس دی چې کوم اوس سیلاب رااله او دا چې دې ستاسو د لاس راغلی دی او دا ایکسپیکٹڈ دا دے چې پاکستان دا تقریبا 3 ارب ڈالر یا 3 بلین ڈالر سے کم دے دا به ملاوی.
پاکستان خود نورو هیوادونو نه یا په دې کانفرنس کې چې کم ترقی یافته ملکونه دي داغي نه مرسته غواړي. خود پاکستان چې خپل کوم د ماحولیاتو یا د چاپیریال د ساتنې پالیسۍ دي یا د چې کم کارونه روان دي پاکستان کې د هغه پاړه سوای، یعنی دا یوازې صرف په مالی مرستو دا مسله حل کیدی شي که پاکستان خپل سي اقدامات نه کوي په کور دننه؟
اصل کې دې کې دا دوه خبرې دي. مونږ یو چې کم دی ورته وایو انوایرنمنټل چینج او یا ماحولیاتي تبدیلی، او یو ته مونږ وایو کلائمیټ چینج یا موسمیاتي تبدیلی. انوایرنمنټل چې کم چینج دی هغه مونږ خپل ډیل کولای شو، هغه خپل لا ورته جوړولای شو، خپل سیستم ورته جوړولای شو. خو چې کلائمیټ چینج یا موسمیاتي تبدیلی چې کم دا ګلوبل دی، دا دې کې صرف پاکستان یا افغانستان یا ایران صرف خپل کوټ ټیکول سره دا باندې ټیکي دا 197 کنټریز سکرا پورې پيوز یو اکشن وانه لینو دا ٹیمپریچر چینج کول یا سمندر سطح چکم دے اغا اغی کی اضافہ یا دو چکم مسئلے دی ڈراؤٹس وغیرہ شو فلڈنگ شو نو دا بغیر دا کوآپریشن نہ کیگی دا موسمیاتی تبدیلی چکم دا پورا دنیا مسئلہ دا ایکچولی
دا دین روست جو دی کمی اعلامیہ یا کمی پیسہ لے کئی نو اغا بیا سنگا اغا بیا ضروری دا دی کم چی دا دی غڑی ہے وادون دی چی اغا عملی کی کنا
چی کم پیرس اگریمنٹ شوی او کنجی 2015 کے اغی کاپ چی کم 21 ہو اغا پیرس کے چی اگریمنٹ ہو اغی کے ٹول کنٹریز دا سگنیٹریز دی هغه وائنډینګ دی چې کله دا فیصله وشي نو هغه ټول به دی ته امپلیمنٹ کوي به هغه دا بس چې کوم دی دا ترقی یافته ممالک چې کوم دی ډیولپینګ کنټریز هغه تقریبا 100 ارب ډالر دی وی چې موږ هر کال بدل کوو دا ډیولپینګ کنټریز تا خو هغه کې اوس پورې پیشرفت نه شوی نو هغه دی کانفرنس کې دا به کیږي چې وی تاسو چې څونه پلیجز کړی دي هغه پوره کړي.
د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اقلیمي بدلون او دغه پر اثراتو د بحث لپاره کانفرنس روان دی. په دغه اړه مو د پښتونخوا ساتنې شبکې له وغړي ډاکټر محمد رفیق سره د شاهین بنیري مرکه واورېده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د سوات په سیدو شریف کې د خزو د حکومت لپاره کارکونکو هو تنظیمونو په یو غونډه کې پر خزو ماشومان او نرخزیانو د تشدد د مخنیوي لپاره په ګډه د کار کولو هوډ کړی دی. د دې پرونی غونډې ګډونوالو ویلي د سوات په 80% کورونو کې په سناسه ډول پر خزو ماشومانو تشدد کیږي او د دې لپاره به په خلکو کې د پوهې راوستلو لپاره غونډې او سیمینارونه وخت په وخت جوړوي. تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورټ کې.
سیدو شریف سوات کې د ماحولیات او ساتنې ټولنې ای پی ایس په دفتر کې جوړ کړی شي غونډه کې ویل شول چې سوات کې تر 80% کورونو کې په ښځو او ماشومانو په سنسر ډول تشدد کیږي او د لوی وجه په خلکو کې د بشري حقوقو په اړه ناپوهي ده. په دا اړه د عوامي ویلفیر سوسایټي مشره ډاکټر یاسمین ګل وای چې تشدد صرف وهل ټکول نه وي.
تشدد مونږ وګورو هغه زموږ یو جسماني تشدد وي، یو ذهني تشدد دی. کمنګو کور هغه تشدد زمو په کور کې هم دی، هغه بهر هم دی، هغه زمو په دفترونو کې هم دی. څنګه چې مونږ کوي زنانه ته زویم چې هغه باندې خاون هغه وہی یا یو ماشومه دا هغه سکول ته نه پریدي یا دا هغه د کم صحت متعلق کوم خبرې دی هغه هغه ته نه ورکی. خدا مونږ کی راضی تشدد کې نو چې کله مونږ تشدد کې راشنو د دې د پاره د سي پروګرامونو په کار دي چې دا زنانه مونږ په دې خبر مونږه پوها کو چې آیا څنګه حق چې دی یو الګ ته د سي حق د جنې دي، څنګه حق چې الګ ته ملاو دي چاغي سبق وي اغي د خصه صحت ملاو شي، اغي د خنم کری ملاو شي، اغي ته جیدات کیسه ملاو شي، نو ولې چونکه الګ ته نو د جنې حق دا همشتا.
دولت فاونډیشن سواد څنګه مشره سمرین حکیم وکیل وای چې دوی وړاندې نه متاثر خزو ماشومان او نرخزیان ته د حکومتي ادارې سوشل ویلفیر په مرسته ویډیا قانوني مرستې ورکوي. خو اوس دوی راتلونکي میاشت کې د تشدد کمول لپاره سیدو شریف کې میله جوړوي چې پکې به د سکول، کالج او پوهنتون جینکوز د کونکو ته د ځای ټولنو په مرسته په دا اړه د پوهې راوستو هڅه کوي.
دا هم هغه تنظیمونه دي کوم چې د زنانو په حقوقو باندې کار کوي او د دې غونډې مقصد هم دا او چې دې زنانه لا مونږه کریج ورکو، دا زنانه مونږه مخکې راولو، د دې ته مونږ د دې حقونه وخایو، دې ته مونږه هغه زنانه مخې ته راولو کمې چې کامیابی دي. ډاکټرانی به راغواړو، پولیټیشن به پکې راغواړو، استادانی به پکې راغواړو، مختلف زیګون نه به ګورو چې څوک هم دې مسلو نه تیروتی یو ځان یو مقام ته رسولی، کامیابی شوی، په خپل خپو باندې ولاړی، نو هغه زنانه به راغواړو.
اونډه کې شریک د اویکنګ ټولنې استاد شمشیر علی خان وای چې حکومتي ادارې متاثر خزو ماشومان او نرخزیانو ته په هغه وخت کې مرستې ورکوي چې کله متاثر تن رپورت وکړي، ولی باز تشدد داسې وي چې د ناپوهې له وجې خزي او ماشومان برداشت کوي او دغه مخنیوي لپاره داسې د پوهې راوستو هلې ځلې په کار دي.
دا مهمله او په دغه کې هم دغه اهمیت ورکړي چې موږ هم دغه خبرې شې د آگاهي پیلوالو لپاره دا میله دغه کو چې په دې کې موږ د ګورنمنت افیشل زمرو غوړو، په دې کې موږ د عام ولس نو خلک مرو غوړو، په دې کې موږ پولیټیکل لیډر زمرو غوړو او هغه ته دا خبره راوړاندې کو چې را د ګورنمنت په لیول باندې غول سکول په کار دي، د کمیونټي په لیول باندې عام خلکو لپاره په کار دي او په سیاسي لیول باندې سیاسي لیډر لارونه د خزو حقوق مبارکه اواز چتول څنګه پکار دي.
د سواد بشري حقوقو او متاثر خزو ته مرستي ورکونکو نور تنظیمونه لکه ای پی ایس، ائیډیا، امید او نور تنظیمونو استازو غونډه کې ویل چې سنپی تشدد کمولو او په خصوصي توګه خزو او ماشومانو او نرخاجیانو په حواله د پوه راوستو په عمل کې به پوره پوره مرستې ورکوي او تر دوو کالو پورې به دغه ټولنې بیلابیل سیمو کې هلې ځلې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریڈیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور، چارسدی، مردان، نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د بشري مرستو پرویش نیوکه لري. وایي چې د ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران د خپلوۍ د اړیکو پر اساس د مستحقو پر ځای نامستحق کسان د مرستو د ویش ادارو یا موسساتو ته ورپیژني، خو قومي مشران بیا د خلکو دا نیوکې نه مني. وایي چې مرستې هومره نه دي څومره چې د خلکو غوښتنې دي. سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې مرستې به په شفافه توګه حقدارو ته رسي. تفصیل زمونږ خبريال په دې رپورت کې.
د تیر سباندی او کال رئیس د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د خوراک نړیوال سازمان دبليو ای پی په مرسته د بشري مرستو د ویش لړۍ پیل شوې او لا هم دوام لري. د ننګرهار په اکثر ولسوالیو کې هم د بشري مرستو د ویش لړۍ پیل شوې چې یو پکې د چپرهار ولسوالی ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د کلی ملکان د خپلوی پر بنیاد غیر مستحق کسان د مرستو د ویش موسسو ته ورپیژندلی او اقداری لپامه غورځولی دي. دوه تنه معلم مرجان او احمد زمان وایي
چې څوک واسطه لري هغه کار کولی شي، څوک نه لري په سلو کې یو کس غریب ته رسیږي، نور هماغه خلک اخلي شي. څوک سانداره خلک دي، واکمن خلک دي،
یاره مکمل بس واسطه واسطه بازی ده او بس کنی موسسه ډیر راځي. یعنی دغه اوس هم زه تلی وم بازار ته رانم، دا د سری او تخمونو د دې لړۍ پیل وه، داسې خلکو پکې واخیسته چې یو هم پکې دیکان نشته.
په عین حال کې د چپرهار ولسوالۍ قومي مشران بیا د خلکو نیوکې ردوي او وایي د مرستو په نسبت د مستحقو کسانو شمېره څو برابره زیاته ده، ځکه خلک شکایت کوي. دوه تنه ملک رحمت الله او ملک ضیاءالدین وایي
کومه بشری کومکونه چې راځي هم دا بسنه نه کوي، ځکه چې په ټول کلي کې زموږ په ټول کلي کې تریلي کې داسې وایي چې څلور زره کورونه دغه ته شل دانې کاټ راځي، نو اضافه یې موږ ته یو مشکل جوړ کړی دی.
موږ ته دغه سهم چې راځي کم راځي، هغه کم خلک چې نیوکه کوي چې موږ ته مواد نه رسیږي، صحیح ده دا موږ منو، هغه په دې حساب نه رسیږي چې موږ ته سهمونه کم راځي او دلته حجم چې دی زیات دی. که کله موږ ته د مرکز نه دا سهم د دې حجم په حساب نه برابر شي، نو دغه نیوکه به د ټولو خلکو ختمه شي.
د یادې ولسوالۍ دپاره د مرسته رسوونکي موسسې یو تن مسؤل عصمت الله هم وایي چې د مرستو اندازه هومره نه ده چې ټولو مستحقو کسانو ته ورسیږي. دی هم له نړیوالو مرستندویه موسسو غوښتنه کوي چې د مرستو د ویش سهم زیات کړي.
ډیرو ته نه رسیږي، ځکه چې سهمونه ډیر کم راځي چې دا بیا موږ دوی ته پولیسونو سره برخه کړو، نو کلیو ته ډیر کم تعداد سهمونه رسیږي. نو په دغه باندې چا چې ورسیږي هغه شکایتونه نه کوي، او چې هغه چاته ونه رسیږي هغه خامخا شکایتونه کوي. نړیوال نه موږ دغه غوښتنه کوو چې دا سهمونه موږ ته زیات کړي.
د چپرهار ولسوالۍ مسؤلین وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په دې ولسوالۍ کې 300 کورنیو سره د ډبلیو ای پی لخوا د غذایي موادو مرسته شوې، او په تازه سروې کې چې د بشپړېدو په حال کې ده 1592 کورنۍ نور هم سروې شوې او مستحق ګرځول شوې دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پکتیا کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې په مالی مرسته د سویل ختیځ زون د 15 ولایتونو یو شمېر نجونو او ښځو د فیزیوتراپی په برخه کې درې کلنې مسلکي زده کړې سرته ورسولې. د دې دورې مسلانو ته د خړو واستوګ نه مرستو ترڅنګ ل فراغت سرسم د شخصي کاروبار لپاره د فیزیوتراپی یو شمیر وسایل هم ورکل شوی دي. نور حال ل نجیب الله الخیل اور
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ناروی کمیټې لخوا د 500 سویل ختیځو ولایتونو یو شمیر جونې د فیزیوتراپی په برخه کې لدرې کلنو روغتیایي زده کړو فارغ شوي. روغتیایي مسؤلین په یاده برخه کې د مسلکي کادرونو او نجونو روزنه یو ګټور کار بولي وایي. د معلولینو د طبي درملنې پر ځای د فیزیوتراپی په واسطه د هغوی فزیکي معالجه په ګټه تمامیږي او باید په روغتیایي مرکزونو کې ډیره شي. د پکتیا د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مشر مجرم حق یار ونده ته خپل خبرو کې وویل
موږ شپاله په ترپستاني چې د دې پندو ولې سره ارتباط لري لکه پکتیا خوست پکتیکا غزنی او لوګر ډیر زیات معلومات شته چې د دې معلومات زیات تدوی یواز یواز په
بلدوری ته غشمن جونی او خزی چې د ناروی کمیټې په چوکاټ کې د فیزیوتراپی په برخه کې درې کلنې زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دوی ته د اړوندې ادارې د عملی خدمت زمینه برابرې کړي. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکي شریفه شیرانی مشال راډیو ته ویل
فیزیوتراپی د څنګه فارغ یم. موږ ډیر زیات خوشاله یو چې د درې کلن پروګرام خلاص شو او موږ هیله لرو چې بیا هم داسې پروګرامونه برابر کړي او تر څو وکولای شو موږ خپلې ټولنې
د فیزیوتراپی د درې کلنې برنامې څخه د فراغت غونډې یوې بلې ویناوالې نجیبي د افغانستان لپاره د ناروی له کمیټې وغوښتل چې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره دا ډول برنامې روانې وساتي. د غونډې یو شمیر ګډونوالو دینی عالمانو هم په خپلو خبرو کې د ښځو روغتیایي زده کړې د ټولنې او خلکو لپاره ډېرې ګټورې وبللې. دینی عالم مولوي بلال ویل
سربیت پلاس راوړی دی چې موږ په یو مهمه څانګه کې د صحت لکه فیزیوتراپی چې موږ په دې کې فارغین لرو او هغه هم لیډیز د خویندو دخوا ډېر یو مهم پرمختګ دی.
د افغانستان لپاره د ناروی کمیټه چې شاوخوا سرویختو کلونو راهیسې په دې هیواد کې فعالیت لري په پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټونه لري چې د هماغو ولایتونو سربیره د ګاونډیو ولایتونو نجونې او ځوانان هم پکې په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت مخکې د ناروی کمیټې د خوست له څانګې څخه هم د شپږو بیلابیلو ولایتونو 20 تنه ځوانان د فیزیوتراپی له څانګې فارغ شوي ول.
دا مشال ریډیو دا
Thank you.